او اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې ته مو اسمت څاروان هرکلی کوي لومړی مو رابولم د دې سات خبرونه راپورونه وایي چې د پاکستانی طالبانو امیر مفتی نورولی په یو خنړی برید کې سخت ټپي شوی دی. پاکستانی سرچینې وایي وروسته لدی چې یو نامعلوم کس چې پر موټر سایکل سپور و په افغانستان کې پر نورولی د لاسي بمونو برید وکړ، نوموړی سخت ټپي شو. د نوموړي په اړه ویل شوي چې اوس په روغتون کې دی. له بلې خوا د پاکستان د بلوچستان ایالتي چارواکي وایي چې د دولت وسلوالو مخالفانو په دغه ایالت کې د څو دولتي چارواکو پر کورونو بریدونه کړي. مرستیال کمشنر هدایت الله بولیدی وژلی دی. د بلوچستان د حکومت ویندوی رشید رند وویل چې وسلوالو یو بانک هم لوټ کړی دی. د هند بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ تایید کړ چې دغه هیواد شاوخوا څلور کاله وروسته افغانانو ته د ویزو ورکړه بیا پیل کړې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت پرون جمعه وویل چې د نوي معرفي شوي سیستم له مخې به په شپږو کټګوریو کې ویزې ورکړل شي. د پخوانی پروګرام ځای چې د 2021 میلادي کال په اګست کې د کابل له سقوط وروسته معرفي شوی وو، د ویزې یو نوی ماډل نیولی دی. په نوي ماډل کې طبي، تحصیلي، سوداګري او ډیپلوماټیکي ویزې شامل دي. تر دې وړاندې یو شمېر رسنیو راپور ورکړی و چې هند افغانانو لپاره د ویزو د ورکولو پروګرام بیا پیل کړی دی، خو د هند بهرنیو چارو وزارت په دې اړه رسمن څه نه وو ویلي. د بهرنیو چارو وزارت ویندوی رنهر جای سیوال په یوه خبري غونډه کې وویل دوی اوس د افغان اتباعو لپاره د ویزو یو نوی ماډل لري. تمه ده چې دا نوی چوکاټ به د دواړو هیوادونو ترمنځ د خلکو اړیکې لا پیاوړي کړي. یونیسف وایي په افغانستان کې د 12 میلیونه ماشومانو په شمول تر 22 میلیونه زیات خلک په بیړني ډول بشري مرستو او کومکي خدمتونو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف پرون جمعه په یو راپور کې ویلي چې د اندېښمنونکو شمېرې د افغانستان روان بشري بحران په ډاګه کوي. او ساينس پوهان وایي چې شاوخوا 4 میلیارد انسانان چې د نړۍ نیمایي نفوس جوړوي د تیر کال له می میاشتې څخه تر 6 کال پورې لږ تر لږه یو میاشت زیات له شدیدې ګرمۍ سره مخامخ شوي، چې د دوی په وینا دا ګرمي د بشري فعالیتونو له امله د اقلیمي بدلون پایله ده.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ هله لرم چې ټولبه جوړ او روغ اوسئ. شرح لاست اتم ټولګي و دویم لسته لکه څنګه چې مو په تیل وست کې طبقه بندي و پیژندل او د هغه اړوند مو شپږ عالمونه و پیژندل چې په هغه شپږ عالمونه کې پروتستا، فنجي او همدارنګه بکتریاوي وي، حیوانات او نباتات باندې مو ډیر موضوعات زده کړل. نن ورځ راځو د هغه تیل وست ځینې موضوعات ته نور هم تفصیلي ډول سره رڼا پراچو. تاسو لکه څنګه چې موږ وویل دغه مایکرو ارګانیزمونه چې دي ځینې ګټور او ځینې هم زیانمن دي، تاسو د هغه په مطابق نن موږ فصل چې دی له وایرس څخه تر فنجي پورې موږ ته موضوعات راځي کوي او درس به مو د نهمې صفې څخه تر دیارلسمې صفې پورې پام وکړي. موږ تیل وست کې د وایرس یادونه ونه کړل، که څه هم موږ ډېری وایو چې دوی تکثر کوي. موش په تیر وختونو کې په تیر سنف کې موږ ویلي و چې بیل حیواناتو او نباتاتو نور ډیر کوچني موجودات ژوندي وجود لري چې د مایکرو ارګانیزم په نامه سره یادیږي، چې د هغو د جملې څخه یو یې وایرس هم و چې د پروتستا، فنجي او بکتریا په ډلې کې راتله. مګر عالمان د وایرس پر ژوند باندې شکمن دي، ځکه چې وایرس چې د حجرې داخل چې کله اوسي ژوندی، مګر د حجرې خارج غیر ژوندۍ، یعنی فعالیت سرته نه رسي. وایرس چې دی د لاتیني کلمې ونم څخه اخیستل سوی دی چې د زهرو په معنا سره دی. وایرس موږ وایو چې کله چې د حجرې داخل و هم واوسي د تغذیه، نمو، وده سرته نه رسي. یعنی د حجرې داخل کچیرې ویل سوی هم دی چې فعالیت کوي ژوندۍ ده، مګر د حجرې خارج غیر فعاله ده، ژوندۍ نه ده. خو د حجرې داخل هم ډیر هغه فعالیتونه چې باید یو ژوندۍ موجود یې سرته ورسي، وایرس یې سرته نه رسي. نو ځکه وایرس پوهان د ژوندیو اجسامو یا ژوندیو موجوداتو په لیست کې نشمیر. ورپسې راځو د وایرس بڼې جوړښت. وایرس چې دی د هغه داخلي او خارجي برخه د کپسټ په نامه د پروټین په واسطه پوښل شوی دی، چې کله چې مثال د ژوندیو حجرو باندې دی حمله کوي، د دغه پروټینی برخې په واسطه هغه حجرې دې ته اجازه ورکوي تر څو د هغه د اخزو له لارې دغه وایرس خپل په داخل کې چې کوم ډي این ای یا آر این ای لري تر هغه ژوندۍ حجرې پورې ورسي. موږ وویل چې کپسټ په نامه دغه پوښ چې لري د هغه داخل ډي این ای یا به ډي این ای یا هم چې اوسي آر این ای اوسي. وایرسونه چې دي هغه مختلف ناروغي هم په حیواناتو کې او هم په نباتاتو کې رامنځته کوي، لکه مثال انفلونزا ده، ایډز، ایچ آی وی ناروغي ده او داسې ډېر نور ډولونه. موږ وایو چې وایرسونه چې دي مختلف شکلونه لري، ځینې یې کوروي دي، ځینې یې ملي ته ورته دي. مثال په ډول سره موږ او تاسو وایو چې د تنباکو وایرس چې دي هغه ملي ته ورته شکل لري. دغه رقم د چونګشي د لاروا وایرس چې دی هغه موږ وایو چې لاروا ته ورته چی لري شکل لري. ورپسې راځو موږ وایو چې وایرس په چاپیریال کې څه رول لري. وایرسونه چې دي لکه څرنګه چې موږ وویل هغه هم پر حیواناتو او هم پر نباتاتو ورسره پر فنجانو هم خپل اغیز اچوي او د ډیرو ناروغیو د رامنځته کیدو لامل کیږي. په انسانانو کې موږ وایي کومې ناروغۍ چې رامنځته کوي، د هغو د مثالو څخه موږ ویلی سو لکه انفلونزا ده، د چیچک ناروغي ده، د سرخکانو یا د شیرې ناروغي ده، د ماشومانو د ګوزن ناروغي، کلچرک، ایډز، دا ټول چې دي د وایرس په ډولونو کې راځي چې په حیواناتو کې رامنځته کوي. په نباتاتو کې هم ډېر ناروغۍ د رامنځته کېدو لامل کېږي، چې ښه مثال یې په رومي بانجانو کې د ژیړ رنګه خالونو د رامنځته کېدو چې د خپله د وایرس له امله رامنځته کېږي، د دغه ناروغۍ په نباتاتو کې رامنځته کوي. او بل موږ وایو دوی پر بکتریاو باندې هم چې کوي خپله حمله کوي او بکتریاوې هم تخریبوي. کله چې بکتریاو باندې حمله کوي، د دوی د کم برخه شاوخوا پوښ چې دی لکه څرنګه چې موږ ول د پروټین څخه جوړ دی، د بکتریاو داخل پر اخزو باندې نشلی او د اخزو سره چې کله ونشلی د هغو له لارې و بکتریا داخل ته خپل ډي ان ای یا آر ان ای داخلي، چې د هغه څخه وایرس په د بکتریا دننه رامنځته کیږي جوړیږي. دغه وایرسونه چې کله د بکتریا داخل رامنځته سي، د بکتریا داخلي محتویات خپل په مصرف رسي او بکتریا کرار کرار تخریبوي او نمو تکثر کوي. کله چې تکثر وکي، بکتریا چیوي او ورسخه کوم وایرسونه چې نور رامنځته سوي دي تر نورو برخو پرې ځان رسي. ورپسې راځو وایرس مو پیژندې، اوس نو راځو موږ وایو چې بکتریا چی ده. بکتریا چې د خپله لکه څرنګه چې موږ لږ بحث پر کړی و، بکتریا هم یو حجروي ژوندي موجودات دي چې په زیاترو ساحو کې ژوند کوي، لکه مثال خاوره ده، موږ ویلي اوبه وه، د انسان په بدن کې چې موږ وویله د ځینو انسانانو په کولمو کې وجود لري چې د تجزیه کوونکو په ډول دنده سرته رسي، یعنی د هضم د خوړو په هضمولو کې مرسته کوي. لکه څنګه چې موږ وویل بکتریا چې د هغه پروکاریوت ده، یعنی ټاکلی هسته نه لري. ځینې بکتریاوې چې دي هغه یوازې دنده سرته رسي، په یوازې سره مخته ځي، او ځینې چې دي هغه په ډله ییز زنځیري ډول سره خپل فعالیتونه مخته رسي. راځو د بکتریاوو شکلونه ده. بکتریا چې دي هغه مختلفې بڼې لري چې معمولا موږ په درو برخو باندې ویشو، چې ځینې یې چې دي ملي ته ورته جوړښت لري چې هغه د باسیلیوس په نامه سره یادیږي، ځینې یې ګرد شکل لري چې هغه د کوکوس په نامه سره یادیږي، او ځینې یې هم فنر ډوله دي چې هغه بیا د سپیریلا په نامه سره یادیږي، او ورسره ځینې نور هم دي چې د ویبرا کولرا په نامه ناروغي رامنځته کېدل د هغه له امله رامنځته کېږي، هغه بیا کامې ته ورته جوړښت لري. رازو اوس نو ځان پوکو چې بکتریاوی څه ډول تکثر کوي، څه ډول ډیرښت کوي. بکتریاوی چې دي ځینې غیر زوجي، ډیرې یې غیر زوجي او ځینې هم زوجي تکثر مخته وړي. موږ وایو چې دوی چې دي په تودو او مناسبه درجه لرونکي ساحو کې چې کوي خپل ژوند مخته وړي، او کم غیر زوجي تکثر چې دی په هغه کې باینری فیشن چې دی هغه یا دوه ګونه ویش دی، چې مثال د خپل د امیتوسس چې په وم سیم کې موږ ویلي و مستقیم ویش کې راتلی، د امیتوسس د عملیو څخه شمیرل کیږي د هغه ډول سره دی چې کوي تکثر کوي. او کم زوجي تکثر چې دی هغه موږ وایو د انسانانو په وجود کې په دغو برخو کې چې کوي دی په زوجي تکثر سره مختز، او دوی عموما په شلو دقیقو کې وده کوي چې وروسته چې کله وده وکړي د هغه څخه نوی تولید رامنځته کوي. ورپسې راځو لکه څنګه چې موږ ویلي و ځینې بکتریاوې ګټورې او ځینې هم زیانمنې. کومې زیانمنې بکتریاوې چې دي هغه د بېلابېلو مختلفو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کېږي، لکه موږ ښه مثالونه یې ورکولی شو: نری رنځ، ټیټانوس، تور ټوخی، د ستوني خوږ، موریکا، کولرا. دا ټول چې دي د بکتریاو په جمله کې راځي چې د بکتریاو له امله دغه ناروغي رامنځته کېږي. ورپسې راځو ګټورو بکتریاو ته. څومره چې زیانمنې بکتریاوې دي هغو د هغه ډېر بکتریاوې ګټورې هم وجود لري چې بې له هغوی د ژوند کول هم ناممکن کېدای سي. ځینې ډېری بکتریاوې چې دي هغه کوم مړه جسدونه چې دي هغه لکه په موږ د ایکالوژي په درسو کې چې ویلي و چې د تجزیه کوونکو په ډول سره دي خپل دنده سرته رسي، چې کوم مړه جسدونه چې دي هغوی تجزیه کوي او د هغوی څخه چې کوم عضوي مواد لاسته راځي هغه بیرته خاوري او هوا ته خارجوي. او دا چې دی موږ وایو په ډیرو دواوو کې ورڅخه استفاده کیږي، په انټیبیوټیک جوړولو کې استفاده ورڅخه کیږي، او د شمزی لرونکو حیواناتو په کولمو کې هم دی چې لري وجود لري. همدارنګه په ډیرو نباتاتو کې هم دی په ریشو کې وجود لري چې د نباتات لپاره ډیر ضروری دی. راځو ورپسې زموږ اخیرنی برخې ته. انشاءالله چې په موضوع کې به تاسې کوم مشکل ونه لري. موږ او تاسې وایرس وپیژندئ، د وایرس په اړه مو ډېر موضوعات زده کړله، تر څنګ یې موږ وویل چې وایرس څه ډول یو جوړښت لري. وایرسونه چې دي ډېر خطرناک کېدلی سي، نو موږ ته د دې دپاره موږ وقایه باید وکړو چې د هغو څخه ځان وساتو تر څو وایرسونه پر حجراتو باندې قوي نسي. کله چې دوی حجراتو د داخلي لکه بکتریاو ته چې مثال موږ وویل د بکتریاو د پوښ د لارې د غشا د لارې و د دوی داخل زی او خپل ډي ان اي یا ان اچ کله داخل کې د هغه څخه نور وایرسونه چې کیش جوړیش په حجراتو کې هم دغه رقم. کله چې حجرې ته داخل سي موږ د حجروي غشا ویلې و چې د پروتین شهم او قندون څخه جوړ شوی، نو دغه غشا چې موږ ول قابل دغه و نیمه قابل نفوذ و، نو کله چې نیمه قابل نفوذ ده دوی چې کله دغه پروتین د دوی شاوخوا پروتین پوشلی دی کله چې دوی دا ویني وای دا زموږ خپل د کورنۍ څخه دی، نو ځکه چې کی د داخلي دوی اجازه ورکي. کله چې د دی ډي ان اي او ار ان اي د حجرې داخل لاړ سي حالت خپل په تکثر باندې شروع کی او د حجرې داخلي برخې محتویات په مصرف رسي، چې بل اخره د حجرې د تخریب کله چې یو حجره مړه کی دا هغه څخه زی نور ټول حجراتو ته ځان رسي. دا رقم رول مو ویل چې په چاپیریال کې ډېر منفي اغیزې هم اچولای شي. ورپسې مو بکتریاو پیژندل چې بکتریا هم د ډېرو مختلفو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کیږي چې په مختلفو بڼو سره هم وجود درلودي. او د زیانمنو بکتریاو څخه موږ او تاسې دا کوم ټول شان چې دي دا د غذا او د لارې د ناپاکې هوا د لارې چې د دې لپاره باید موږ ټوله کوشش وکړو چې د دغو ناروغیو څخه ځان وساتو، ښه غذا، ښه تغذیه ولرو، او همدارنګه کله چې د باندې وزو د ډیرو مختلفو شیانو پر هر شي د لاس تیرولو څخه ځان تیر کړو، ځکه کېدای سي دغه میکروبونه د لاس د لارې زموږ وخلې او داخل ته د وجود لاړ سي. او همدارنګه د بکتریا ډیرښت مهم و پیژندئ. مختلفې بکتریاوې چې زیانمنې او ګټورې پکښې کې و، ګټورې بکتریاوې چې دي مختلفې ګټې رسي، د هغو په ادامه ځینې چې دي مثال د هوا نایتروجن په چی باندې بدلی په نایټریټ باندې بدلی چې نباتات ورڅخه د غذایي توکو په ډول څخه ورسره استفاده کوي. ساس ټول څخه زه هیله کوم چې دا کوم درسونه چې ویل کیږي هغه په کتابچو کې نوٹ کړئ او په ښه ډول سره زده کړئ، ځکه چې ستاسو راتلونکي درسونه د دې مربوط دي. که چیرې ستاسو په دې موضوعاتو ښه ډول سره سر خلاص شي، تاسو کولی شئ چې راتلونکي موضوعات هم په ښه ډول سره اخذ وکړئ او سر مو په خلاص شي چې موږ په کومو موضوعاتو کې خبرې کوو. کوم نمان چې تاسو ته اخیستل کیږي په راتلونکي موضوعاتو کې چې کوم راځي هغه به بیا تاسو ته په تفصیلي ډول سره ونه ویل سي، نو کوشش وکړئ چې اوس یې هم په ښه ډول سره نوټ کړئ. راځو و اخرنی برخې ته. اخرنی برخه ډیره مهمه ده. دغه برخه کې که چیرې تاسو پوښتنې واخلي او ښه نوټ کړئ، دغه کم جوابونه چې دي ښه لاسته راوړي او وروسته یې د ځان سره په یاد کړئ، راتلونکي کې به تاسو د هیڅ ډول مشکل سره مخامخ نه سي. زموږ سوالونه چې دي درې سواله لرو، دغه درې سوالونه به تاسو خپل د ځان سره اوس نو نوټ کړئ. زموږ لومړنی سوال دی د وایرس جوړښت واضح کړي، چې په دې په اړه موږ په تفصیلي ډول سره خبرې وکړلې. دوهم، بکتریا په څو بڼو سره پیدا کیږي، چې هغه هر یو نوم یې هم واخلي او ورسره واضح هم کړي. ورپسې راځو اخرنی سوال ته چې د ګټورو بکتریاوو څو مثالونه دي هغه به تاسې وایست. لکه څنګه چې موږ ډېر مختلف مثالونه وویل، تاسې کولی سئ د دې په باره کې نور معلومات هم لاسته راوړئ او په دغه سوال په جواب کې ور شامل کړئ. انشاءالله چې په سوالونو مو د ځان سره نوټ کړي او کوم مشکل ونه اوسي. ستاسې ټولو د توجه څخه نری نری مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. هیله لرم چې ټول به جوړ او روغ اوسئ. شرح لاست اتم ټولګي و دویم لوستم. لکه څنګه چې مو په تیل وست کې طبقه بندي وپیژندل او د هغه اړوند مو شپږ عالمونه وپیژندل، چې په هغه شپږ عالمونو کې پروتستا، فنجي او همدارنګه بکتریاوې وې، حیوانات او نباتات په اړه مو ډېر موضوعات زده کړل. نن ورځ راځو د هغه تیل وست ځینې موضوعات ته نور هم تفصیلي ډول سره رڼا پراچو. تاسو لکه څنګه چې موږ وویل دغه مایکرو ارګانیزمونه چې دي ځینې ګټور او ځینې هم زیانمن دي، تاسو د هغه په مطابق نن موږ فصل چې دی له وایرس څخه تر فنجي پورې موږ ته موضوعات راځي کوي، او درس به مو د نهمې صفې څخه تر دیارلسمې صفې پورې فهم وکړي. موږ په تیل وس کې د وایرس یادونه ونه کړل، که څه هم موږ ډېری وایو چې دوی تکثر کوي. موږ په تیر وختونو کې په تیر صنف کې موږ ویلي وه چې بېل حیواناتو او نباتاتو نور ډېر کوچني موجودات ژوندي وجود لري چې د مایکرو ارګانیزم په نامه سره یادېږي، چې د هغو د جملې څخه یو یې وایرس هم و چې د پروتستا، فنجي او بکتریا په ډلې کې راتلل. مګر عالمان د وایرس په ژوند باندې شکمن دي، ځکه چې وایرس چې دی د حجرې داخل چې کله اوسي ژوندی، مګر د حجرې خارج غیر ژوندی، یعنی فعالیت سرته نرسی. وایرس چې دی د لاتینی کلمې ونم څخه اخیستل سوی دی چې د زهرو په معنا سره دی. وایرس موږ وایو چې کله چې د حجرې داخل هم ووسی د تغذیه، نمو، وده سرته نرسی، یعنی د حجرې داخل کچیرې ویل سوی هم دی چې فعالیت کوي ژوندی ده، مګر د حجرې خارج غیر فعاله ده، ژوندی نه ده. خو د حجرې داخل هم ډېر هغه فعالیتونه چې باید یو ژوندی موجود یې سرته ورسي، وایرس یې سرته نه رسي. نو ځکه وایرس پوهان د ژوندیو اجسامو یا ژوندیو موجوداتو په لیست کې نه شمېر. ورپسې راځو د وایرس بڼې جوړښت. وایرس چې دی د هغه داخلي او خارجي برخه د کپسټ په نامه د پروټین په واسطه پوښل سوی دی. چې کله چې مثال د ژوندۍ حجرو باندې دی حمله کوي، د دغه پروتيني برخې په واسطه هغه حجرې دې ته اجازه ورکوي تر څو د هغه د اخزو له لارې دغه وایرس خپل په داخل کې چې کوم ډي ان اي یا ار ان اي لري تر هغه ژوندۍ حجرې پورې ورسي. موږ وویل چې کپسټ په نامه دغه پوښ چې لري د هغه داخل ډي ان اي یا به ډي ان اي یا هم چې اوسي ار ان اي اوسي. وایرسونه چې دي هغه مختلف ناروغي هم په حیواناتو کې او هم په نباتاتو کې رامنځته کوي، لکه مثال انفلونزا ده، ایډز، ایچ آی وی ناروغي ده او داسې ډېر نور ډولونه. موږ وایو چې وایرسونه چې دي مختلف شکلونه لري، ځینې یې کوروي دي، ځینې یې میلې ته ورته دي. مثال په ډول سره موږ او تاسې وایو چې د تمباکو وایرس چې دي هغه میلې ته ورته شکل لري. دغه رقم د چونګشي د لاروا وایرس چې دی هغه موږ وایو چې لاروا ته ورته څه لري شکل لري. ورپسې راځو موږ وایو چې وایرس په چاپیریال کې څه رول لري. وایرسونه چې دي لکه څرنګه چې موږ وویل هغه هم پر حیواناتو او هم پر نباتاتو ورسره پر فنجانو هم خپل اغیز اچوي او د ډېرو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کیږي. په انسانانو کې موږ وایي کومې ناروغۍ چې رامنځته کوي د هغو د مثالو څخه موږ ویلی سو، لکه انفلونزا ده، د چیچک ناروغي ده، د سرخکانو یا د شیرې ناروغي ده، د ماشومانو د ګوزن ناروغي، کله چرک، ایډز، دا ټول چې دي د وایرس په ډولونو کې راځي چې په حیواناتو کې رامنځته کوي. په نباتاتو کې هم ډېر ناروغۍ د رامنځته کېدو لامل کېږي چې ښه مثال یې په رومي بانجانو کې د ژیړ رنګه خالونو د رامنځته کېدو چې د خپل د وایرس له امله رامنځته کېږي د دغه ناروغۍ په نباتاتو کې رامنځته کوي. او بل موږ وایو دوی پر بکتریاو باندې هم چې کوي خپله حمله کوي او بکتریاوې هم تخریبوي. کله چې بکتریال باندې حمله کوي د دوی د کوم برخه شاوخوا پوښ چې دي لکه څرنګه چې موږ ویل د پروټین څخه جوړ دی د بکتریا و داخل پر اخزو باندې نشلی او د اخزو سره چې کله ونشلی د هغو له لارې و بکتریا داخل ته خپل ډي ان اي یا ار ان اي داخلي چې د هغه څخه وایرس په د بکتریا دننه رامنځته کیږي جوړیږي. دغه وایرسونه چې کله د بکتریا داخل رامنځته سي د بکتریا داخلي محتویات خپله په مصرف رسوي او بکتریا کرار کرار تخریبوي او نمو تکثر کوي. کله چې تکثر وکړي بکتریا چیوي او ورڅخه کوم وایرسونه چې نور رامنځته سوي دي تر نورو برخو پورې ځان رسوي. ورپسې راځو وایرس مو پیژندئ. اوس نو راځو موږ وایو چې بکتریا څه ده. بکتریا چې د خپل لکه څرنګه چې موږ لږ بحث پر کړی وو، بکتریا هم یو حجروي ژوندي موجودات دي چې په زیاتره ساحو کې ژوند کوي، لکه مثال خاوره ده، موږ ویلي اوبه وه، د انسان په بدن کې چې موږ وویل د ځینو انسانانو په کولمو کې وجود لري چې د تجزیه کوونکو په ډول دنده سرته رسي، یعنی د هضم د خوړو په هضمولو کې مرسته کوي. لکه څنګه چې موږ وویل بکتریا چې د هغه پروکاریوت ده، یعنی ټاکلې هسته نه لري. ځینې بکتریاوې چې دي هغه یوازې دنده سرته رسوي، په یوازې سره مخته ځي، او ځینې چې دي هغه په ډله ییز زنځیري ډول سره خپل فعالیتونه مخته رسوي. راځو د بکتریاوو شکلونه ده. بکتریا چې دي هغه مختلفې بڼې لري چې معمولا یې موږ په درو برخو باندې ویشو، چې ځینې یې چې دي میلې ته ورته جوړښت لري چې هغه د باسیلیوس په نامه سره یادیږي، ځینې یې ګرد شکل لري چې هغه د کوکوس په نامه سره یادیږي، او ځینې یې هم فنر ډوله دي چې هغه بیا د سپیریلا په نامه سره یادیږي، او ورسره ځینې نور هم دي چې د ویبرا کولرا په نامه ناروغي رامنځته کېدل د هغه له امله رامنځته کېږي، هغه بیا کامې ته ورته جوړښت لري. راځو اوس نو ځان پوه کوو چې بکتریاوې څه ډول تکثر کوي، څه ډول ډیرښت کوي. بکتریاوې چې دي ځینې یې غیر زوجي، ډیرې یې غیر زوجي، او ځینې یې هم زوجي تکثر مخته وړي. موږ وایو چې دوی چې دي په تودو او مناسبه درجه لرونکي ساحو کې چې کوي خپل ژوند مخته وړي، او کم غیر زوجي تکثر چې دی په هغه کې باینری فیشن چې دی هغه یا دوګونه ویش چې دی، چې مثال د خپل د امیتوسس چې په ومسم کې موږ ویلی و مستقیم ویش کې راتلی، د امیتوسس د عملیو څخه شمیرل کیږي، د هغه ډول سره دی چې کوي تکثر کوي. او کم زوجی تکثر چې دی هغه موږ وایو د انسانانو په وجود کې په دغه برخو کې چې کې دی په زوجی تکثر سره مختز او دی عموما په شلو د کو کې وده کوي چې ورسته چې کله وده وکي د هغه څخه نوی تولید رامنځته کوي. ورپسې راځو لکه څنګه چې موږ ویلي و ځینې بکتریاوې ګټورې او ځینې هم زیانمنې. کومې زیانمنې بکتریاوې چې دي هغه د بېلابېلو مختلفو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کېږي، لکه موږ ښه مثالونه یې ورکولی سو: نری رنځ، ټیټانوس، تور ټوخی، د ستوني خوږ، موریکا، کولرا. دا ټول چې دي د بکتریاو په جمله کې راځي چې د بکتریاو له امله دغه ناروغي رامنځته کېږي. ورپسې راځو ګټورو بکتریاوو ته. څومره چې زیانمنې بکتریاوې دي هغو د هغه ډېر بکتریاوې ګټورې هم وجود لري چې بې له هغوی د ژوند کول هم ناممکن کېدای سي. ځینې ډېری بکتریاوې چې دي هغه کوم مړه جسدونه چې دي هغه لکه په موږ د ایکالوژي په درسو کې چې ویلي وه چې د تجزیه کوونکو په ډول سره دي خپل دنده سرته رسي، چې کوم مړه جسدونه چې دي هغوی تجزیه کوي او د هغوی څخه چې کوم عضوي مواد لاسته راځي هغه بیرته خاوري او هوا ته خارجوي. او دا چې دی موږ وایو په ډیرو دواوو کې ورڅخه استفاده کیږي، په انټیبیوټیک جوړولو کې استفاده ورڅخه کیږي او د شمزی لرونکو حیواناتو په کولمو کې هم دی چې لري وجود لري. همدارنګه په ډیرو نباتاتو کې هم دی په ریشو کې وجود لري چې د نباتات لپاره ډیر ضروری دی. راځو ورپسې زموږ اخیرنی برخې ته. انشاءالله چې په موضوع کې به تاسې کوم مشکل ونه لري. موږ او تاسې وایرس وپیژندئ، د وایرس په اړه مو ډېر موضوعات زده کړله، تر څنګ یې موږ وویل چې وایرس څه ډول یو جوړښت لري. وایرسونه چې دي ډېر خطرناکه کېدلی سي، نو موږ ته د دې دپاره موږ وقایه باید وکړو چې د هغو څخه ځان وساتو تر څو وایرسونه پر حجراتو باندې قوي نه سي. کله چې دوی حجراتو د داخلي لکه بکتریاو ته چې مثال موږ وویل د بکتریاو د پوښ د لارې د غشا د لارې و د دوی داخل زی او خپل ډي ان اي یا ان اچ کله داخل کې د هغه څخه نور وایرسونه چې کیش جوړیش په حجراتو کې هم دغه رقم. کله چې حجرې ته داخل سي موږ د حجروي غشا ویلې و چې د پروټین شهم او قندون څخه جوړ شوی، نو دغه غشا چې موږ ول دغه و نیمه قابل نفوذ و. نو کله چې نیمه قابل نفوذ ده دوی چې کله دغه پروټین د دوی شاوخوا پروټین پوښلې دي، کله چې دوی دا ویني وای دا زموږ خپل د کورنۍ څخه دي، نو ځکه چې کې د داخلي دوی اجازه ورکي. کله چې د دې ډي ان اي او ار ان اي د حجرې داخل لاړ شي حالت خپل په تکثر باندې شروع کوي او د حجرې داخلي برخې محتویات په مصرف رسي، چې بل اخره د حجرې د تخریب کله چې یو حجره مړه کی دا هغه څخه زی نور ټول حجراتو ته ځان رسي. دا رقم رول مو ویل چې په چاپیریال کې ډېر منفي اغیزې هم اچولای شي. ورپسې مو بکتریاو پیژندل چې بکتریا هم د ډېرو مختلفو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کیږي چې په مختلفو بڼو سره هم وجود لري. او د زیانمنو بکتریاو څخه موږ او تاسې دا کوم ټول شان چې دي دا د غذا او د لارې د ناپاکې هوا د لارې چې د دې لپاره باید موږ ټوله کوشش وکړو چې د دغو ناروغیو څخه ځان وساتو، ښه غذا ښه تغذیه ولرو او همدارنګه کله چې د باندې وزو د ډیرو مختلفو شیانو پر هر شي د لاس تیرولو څخه ځان تیر کړو، ځکه کېدای سي دغه میکروبونه د لاس د لارې زموږ وخلې او داخل ته د وجود لاړ سي. او همدارنګه د بکتریا ډیرښت مهم و پیژندئ. مختلفې بکتریاوې چې زیانمنې او ګټورې پکښې کې و، ګټورې بکتریاوې چې دي مختلفې ګټې رسوي د هغو په ادامه ځینې چې دي مثال د هوا نایتروجن په چی باندې بدلوي، په نایټریټ باندې بدلوي چې نباتات ورڅخه د غذایي توکو په ډول څخه ورسره استفاده کوي. ساس ټول څخه زه هیله کوم چې دا کوم درسونه چې ویل کیږي هغه په کتابچو کې نوٹ کړئ او په ښه ډول سره زده کړئ، ځکه چې ستاسو راتلونکي درسونه د دې مربوط دي. که چیرې ستاسو په دې موضوعاتو ښه ډول سره سر خلاصي، تاسو کولی سئ چې راتلونکي موضوعات هم په ښه ډول سره اخذ وکړئ او سر مو په خلاصي چې موږ په کومو موضوعاتو کې خبرې کوو. کوم نومان چې تاسو اخیستل کیږي په راتلونکي موضوعاتو کې چې کوم راځي هغه به بیا تاسو په تفصیلي ډول سره ونویل سي. نو کوشش وکي چې اوس یې هم په ښه ډول سره نوٹ کړئ. راځو و اخیرنی برخه ته. اخیرنی برخه ډیره مهمه ده. دغه برخه کې کچیر تاسو پښتنی واخلي او شې نوٹ کړئ، دغه کم جوابونه چې دي شې لاس سره راوړي او وروسته د ځان سره په یاد کړئ، راتلونکي کې به تاسو د هیڅ ډول مشکل سره مخامخ نسی. زموږ سوالونه چې دي درې سواله لرو، دغه درې سوالونه به تاسو خپل د ځان سره اوس نو نوٹ کړئ. زموږ لومړنی سوال دی، د وایرس جوړښت واضح کړي، چې په دې په اړه موږ په تفصیلي ډول سره خبرې وکړلې. دوهم، بکتریا په څو بڼو سره پیدا کیږي، چې هغه هر یو نوم یې هم واخلي او ورسره واضح هم کړي. ورپسې راځو اخرنی سوال ته، چې د ګټورو بکتریاوو څو مثالونه دي، هغه به تاسې وایست. لکه څنګه چې موږ ډېر مختلف مثالونه وویل، تاسې کولی سئ د دې په باره کې نور معلومات هم لاسته راوړئ او په دغه سوال په جواب کې ور شامل کړئ. انشاءالله چې په سوالونو مو د ځان سره نوټ کړي او کوم مشکل ونه اوسئ. ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحت مند بیاست. شروع لاس د نهم ټولګي بیولوژي مضمون ته. لکه څنګه چې مو په تیر لوست کې د هضمې سیستم برخې مو ویلې، اوس سره مو ځینې موضوعات هم وویل چې د غاښونو جوړښت و، ژبه و، د لاړو لابیا غده کومې او مری مو وپیژندل. نن موږ او تاسې په دوهم لوست کې راځو د هضمي سیستم پاتې برخې هم پیژنو. زموږ درس به د شپږمې صفې څخه تر دولسمې صفې پورې دوام وکړي. راځو لومړی معدې ته. معده چې د خپل یو ارتجاعي خاصیت لري، ارتجاعي عضلاتي غړي دي، چې دا عضلات چې دي موږ وایو په تیر سیمفونو کې موږ ویلي وه چې معده چې ده هغه د شویو عضلاتو څخه چې سوې ده جوړه سوې ده، چې په دې کې شوی عضلاتي طبقې طولي برخې، طولي حلقوي او همدارنګه مایل چې دي وجود لري. او موږ وایو معده چې ده هغه تر حجاب حاجز لاندې، حجاب حاجز یو پرده ده چې تر هغې لاندې چې لري د اینې یا ځیګر تر څنګ قرار لري. او موږ وایو چې زموږ د نس په کیڼ طرف کې یا چپه طرف کې دی موجود دی. موږ وایو معده چې د هغه یو لړ ارتجاعي عملیې اجرا کوي، چې په دغه کې د خوړو څه کیږي، ټوټه کول رامنځته کیږي یا خواړه په دغه عملیې کې ټوټه کیږي. او موږ وایو د دې کم عضلاتي برخه چې ده د هغوی کله چې انقباض او انبساط کوي، دغه موجي حرکات څه کیږي، رامنځته کیږي. او د دغو موجي حرکتو په پایله کې خواړه تر ډېره حده ټوټه کیږي او همدارنګه جذبیږي. په معده کې خپل د معدې شیره ورسره ځینې نور انزایمونه هم موجود لري چې هغوی د خوړو په ټوټه کولو کې ورسره مرسته کوي. او پاتې دي نوي چې معده چې ده هغه د ټټر د پنجرې د هډوکو په واسطه ساتل کیږي. ورپسې راځو معده چې ده کله چې خواړه ټوټه کی تر ډېره حده پرې بي چې راستي کوچنی کولمو ته استي. اوس نو راځو کوچنی کولمې پیژنو. موږ وایو کوچنی کولمې چې دی هغه یو پیچلی اوش ټیپ ته ورته جوړښت لري چې په بالغو کسانو کې تقریبا 6 متره اوږدوالی لري او قطر چې دی 2.5 سانتي متره دی. او کوچنی کولمې چې دی هغه د نس په تش ځای کې قرار لري تر معدې لاندې، او د دې اولنی پورتنی برخه چې ده هغه د اسنای اشر په نامه سیدیش چې خواړه چې دی د دغه اسنای اشر په لارې چې کیږي و کوچنی کولمو ته داخليږي، او دغه اسنای اشر چې دی یو ته ورته جوړښت لري. بیا وروسته په کوچنی کولمو کې هم چې کیږي یو لړ عملیې سرته رسیږي او خواړه پکې کې ټوټه کیږي او جذبیږي. اوس نو راځو موږ د هضم په عملیه باندې شروع کوو. د هضم عملیه چې ده موږ وای د هضمې دغه کم لړۍ چې ده یا هم دا کم جهاز چې دی داسې تعریفولی سو چې په دغه جهاز کې د اوبو او انزایمونو په موجودیت کې د غذایي توکو لوی مالیکولونه په کوچني مالیکولونه باندې ټوټه کېدل عبارت د هضم د عملیې څخه دی. چې په دغه کې موږ وایو د خولې څخه شروع کیږي چې په خوله کې د غاښونو په واسطه خواړه چې کیږي ټوټه کیږي، وروسته د خولې د لاړو په واسطه هم تر ډېره اندازه یو څه اندازه چې کیږي هضم هم صورت نیسي او خواړه چې کیږي لاندې کیږي نرمیږي تر څو د هضم قابل وګرځيږي. لزو په دغه ځای کې لاړې چې دي په دا سیستم کې چې دي لاړې ځینې فعالیتونه سرته رسي، ځینې عملیې سرته رسي چې لومړی چې دي دوی خو خواړه چې کوي اوبلن کوي او پستې یې نرمیي، بل چې دي دوی یو ډول انزایم چې د امایلیز په نامه سره یادیږي هغه ترشح کوي چې دغه انزایم چې دي د نشایستې په ټوټه کولو کې په کوچنیو مالیکولونو په بدلولو کې مرسته کوي. او بل دی چې دي تر ډېره بله دنده یې دا ده چې دي تر ډېره اندازې پورې د غاښونو مخ چې دي هغه د بکتریاو څخه چې کوي پاکوي. ورپسې راځو د هضم عملیې وروسته. اوس نو چې کله خواړه موږ وایو په خوله کې مثال تر ډېره حده پرې نرم سي بیا د مری په واسطه چیرې ځي و معدې ته ځي. اوس نو راځو هضم په معده کې وایو. کله چې د مری په مرسته باندې خواړه تر معدې پورې راورسیږي د خود معدې کوم لومړی دروازه چې د هغه چې کیږي د دغه فشار له امله خلاصیږي. کله چې خواړه داخل د معدې ولاړ سي هغه دروازه په فشار سره د معدې خوله چې کیږي بیرته بندیږي چې بیرته د خوړو د وتلو مخنیوي وکړي. موږ وایو خپل په معده کې چې د هایدروکلوریک اسید تیزاب وجود لري، اسید وجود لري چې دوی د خوړو په ټوټه کولو کې تر ډېره حده مرسته کوي. او موږ وایو میده چې د هغه د 2 څخه تر 4 لیټرو پورې توکي خپل په ځان کې ذخیره کولی سي او خپل ارتجاعي خاصیت هم لري. او بل د هایدروکلوریک اسید سربیره د میده کم دیوال چې دی هغه د پیپسینوجن غیر فعال انزایم دغه کې تولیدي. کله چې دغه غیر فعال پیپسینوجن چې سي ترشو سي د معدې د تیزاب په موجودیت کې دا په فعال پیپسینوجن باندې اوري چې موږ وايي پروتین چې ډیر مغلق پیچلی ساختمان لري چې هغه د دغه په واسطه چې کیږي ټوټه کیږي په کوچنیو مالیکولونو باندې په امینو اسیدونو باندې بدلیږي. او بل انزایم چې دی هغه د رینین په نامه هم چې لري ترشو کوي د دې اخزه چې هغه چې به دې شیدې په مستو باندې اړي. بل انزایم چې دی د لایپیز انزایم په نامه سره یادیږي چې هغه به د شحمي موادو په ټوټه کولو کې په کوچنیو ذراتو په اړولو په کوچنی مالیکولونو باندې په اړولو کې چې کوي مرسته کوي. موږ وایو معده چې د خپل هم چې کوي ارتجاعي حرکات اجرا کوي چې دغه ارتجاعي حرکات په نتیجه کې خواړه چې کیږي خپل هغه نهایي حد ته رسیږي او خپل د معدې د جدار په واسطه د دیوال په واسطه ډیر مثال کم پروتینونه چې په امینو اسیدونو باندې کوچنی مالیکولونه باندې لږه رقم شحمونه دی چې د چی کیږي د دیوال په واسطه باندې جذبیږي. چې کله دوی خپل هغه نهایي حد ته ورسېدل هغه پات مواد چې دی هغه چیرې ځان رسوي تر کوچنیو کلمو پورې ځان رسوي. اوس نو راځو هضم په کوچنیو کلمو کې وایو. کله چې خواړه بالاخره په معده کې خپل نهایي حد ته مجول ورسېږي بیا چیرې ځي و کوچنیو کلمو ته ځي. اوس نو په کوچنیو کلمو کې یوازې د معدې تیزابونه نه دي یا د معدې هغه کم انزایمونه چې دي هغوی یوازې مرسته نه کوي چې تر څو خواړه ټوټه سي. په کوچنی کولمو کې هم د پانکراس مرستندوی همدارنګه د اینې مرستندوی کم غدات چې و هغوی هم چې کوي یو ډول انزایمونه ترشح کوي چې د صفراوي کانال لاري مشترک کانال لاري د اسنای اشر ته چې کیږي تویږي. کله چې اسنای اشر ته تویږي هغوی چې ته داخلي و کوچنی کولمو ته چې نه چې د هغه د صفرا په نامه یو شین رنګه مایع ترشح کوي جوړوي چې هغه د اوبو ایونونو شحمي تیزاب او صفراوي مالګې څخه چې سوي ده جوړه سوي ده. او بل موږ وایو چې دغه صفراوي مایع چې ده دا د شحمیاتو په حلولو کې مرسته کوي چې کوم د لایپیز انزای په واسطه چې سوي تجزیه سوي و دوی د تچکی سره حلي یا هم دغه په ټوټه کولو کې هم مرسته کوي. بل موږ وایو د کوچني کلمو دیوال چې دی یا جدار چې دی، هغه یو خپل بخملي ډوله پوښ دی چې خپل په ځان کې ګونځې لري، چې په دې کې د په دغه جوړښت کې بیا نور کوچني جوړښتونه وجود لري، کوچني ګونځې وجود لري چې هغه د ویلي په نامه سره یادیږي، چې په پروټینونه، کاربوهایډریټونه چې دي، کاربوهایډریټ چې دي، ټوله مالیکولونه چې دي د ویلي په نامه جوړښتونه په واسطه جذب کیږي، او پاتې سو د لیکتل په نامه نور جوړښتونه چې دي هغه بې شحمي مالیکولونه خپل په ځان کې جذبوي. اوس نو کله چې په کوچنیو کولمو کې هم هغه کم دنده سرته ورسوله، یعنی صفرا، همدارنګه صفراوي مالګه، اینه او پانکراس چې کله مرسته وکړي تر څو دا خواړه ټوټه سي، بیا نو خپل نهایي حد ته چې ورسېدل او دا خواړه چې جذب سوله، بیا نو چیرې ځي اضافي توکي و غټو کولمو ته ځي. غټې کولمې چې دي تر کوچنیو کولمو وروسته راځي، او دا چې دي تقریبا 1.5 متره اوږدوالی لري او 1.5 سانتي متره قطر لري. او بل موږ وایو دوی چې دي د کوچني کولمو څخه د اخري ورستنی برخې څخه شروع به تر مقطع پورې ادامه لري. په دې کې چې دي کم اضافه توکي چې مثال نور په چشي کې کوچني کولمو کې نه جذب شوي، هغه بیا راولړیږي په غټو کولمو کې چې کېږي جذب کېږي. مثال د خبرې ځینې غوړي دي، پروټینونه دي، الیاف دي، همدارنګه نباتي سلولوز دي، چې هغه بیا د غټو کولمو کې باکتریاوي وجود لري چې د هغه باکتریاو په مرسته په غټو کولمو کې تکیږي او همدارنګه جذبیږي. موږ وایو دی چې دی ډېرې دندې نورې هم سرته رسېږي، چې تقریبا موږ وایو په غټو کولمو کې تولید شوي ویټامینونه، همدارنګه د سوډیم او پوتاشیم آیونونه چې دي، هغه 90% اوبه د داخلي محتویات څخه جذب او اضافي توکي د 12 څخه بیا تقریبا تر 24 ساعته پورې چې شکایي له بدن څخه خارجوي. اوس نو راځو د هضمي سیستم ناروغیانو ته. په هضمي سیستم کې ځینې ناروغیانې رامنځته کېږي، د هغه څخه مشتاس رزو، نس ناستی، قبضیات او د اپنډکس میکروبي کېدل وایو. لومړی رزو نس ناستی په څه وخت کې رامنځته کېږي؟ نس ناستی چې دی هغه موږ او تاسو وایو چې دا چې کله په غټو کولمو کې د اوبو پرله پسې دوت شي، دفسي او جذب نسی، نو دا چې لامل کېږي د نس ناستی رامنځته کېدو لامل کېږي. چې د دې لپاره، د مخنیوي لپاره باید د او ار اس محلول په یو لیټر اوبو کې واچول سي، او یا هم مالګه چې شي په اوبو کې واچول سي وچشل سي، هغه د دې ناروغي چې کېدای لکسي علاج کېدای سي. او ورپسې چې دي قبضیت وایو، قبضیت چې دي هغه به د نس ناستی برعکس، کله چې په غټو کولمو کې د اوبو زیات جذب رامنځته سي، یا مثال اوبه په زیاته اندازه جذب کړل سي، بیا د غایته توکو د کلکېدو لامل کېږي چې د چیل په نامه سره یادیږي، د قبضیت په نامه سره یادیږي. او موږ وایو دا چې دي قبضیت چې دي یوازې د اوبو د زیات جذب لامل هم نه، ځینې وخت کله چې غټې کولمې مثال حرکتونه چې دي په سم ډول سره سرته ونیسي، یا بې نظمیانې پکې رامنځته سي، او یا هم ځینې وخت د میکروبونه مداخله وکړي، هغه هم کېدای سي چې د قبضیت لامل وګرځيږي، چې دا په انسان ناروغ کس کې د اشتیا کموالي، سردردي او همدارنګه ځینې وخت نور علایم هم پکې کې راښکاره کوي، چې د دې لپاره باید د ځینو خوړو څخه مخنیوي وسي تر څو قبضیت شي بیرته سم سي، او همدارنګه باید زیات اوبه وڅښل سي. ورپسې رازو اپنډکس. اپنډکس چې دی هغه موږ وایو د غټو کولمو په اخیرنۍ برخه کې یو جوړښت موجود لري، یو ټیوب ته ورته کوچنی جوړښت دی چې هغه د اپنډکس په نامه سره یادیږي. چې موږ وایو دوی چې دی د لکه څنګه چې د غټو کولمو سره نښتي دي، نو کله چې دی ته ډیر اوبه ورسي، مثال اپنډکس اوبه ډیر مایع جذب کړي، کله چې دا د مایع څخه ډک سي، په دې کې باکتریاوي تکثر کوي چې د اپنډکس د میکروبي کېدو لامل کیږي. کله چې اپنډکس میکروبي سي په ناروغ کس کې د اپنډکس پړسوب او سخت درد علایم پکې کې راښکاره کیږي، چې باید دا چې دی مثال کچیر خپل ډیر خراب حالت ته رسیدلی اوسه، باید جراحي عملیات په واسطه اپنډکس ورسخه پرې کړل شي. ورپسې رازوز موږ او ستاسو د درس اخیرنی برخې ته، چې د هضمي سیستم روغتیا او ساتنه ده. لکه څنګه چې دا موږ او تاسو ټولو ته واضح ده، چې د دې د پاره چې موږ یو ښه هضمي سیستم ولرو او د روغتیا ساتنه مو کړې اوسي، د هغه د پاره باید موږ همیش خپل ځان او خپل شاوخوا چاپیریال پاک وساتو. همیشه چې کله خوراک کوو، د خوړو د مخه او د خوړو د خوراک وروسته، باید خپل لاسونه په پاکو اوبو باندې پریمینځو، او همدارنګه کم خواړه چې موږ خورو او هغه باید د شپخ باید شپخ سي ور سره کمی میوي او سابه چې موږ اخلو هغه باید په مالګي په محلول کې پریوینځل سي ترڅو د دې کوم میکروبونه چې دي هغه ټوله لمنځه ولاړ سي. نو د دې لپاره چې موږ هضمي سیستم د نورو ناروغیان سره مخامخ نسو نو باید موږ د ټول کوم فعالیتونه چې دي چې موږ روغتیا ساتنه پکې کیږي باید سرته ورسو. دا اوس موږ او ساسي د نن ورځې درس راځو. موږ د موضوع اخرنی برخې ته چې موږ د هرې ورځې پر کم درې پوښتنې لرو د درې سره پوښتنې تاسو خپل د ځان سره نوټ کړئ او ځوابونه یې لاسته راوړئ. لومړی سوال: هضم په معده کې څه ډول سرته رسیږي؟ دویم سوال: کوچنۍ کولمې جوړښت واضح کړئ. دریم سوال: نس ناستی او قبضیت څه وخت رامنځته کیږي؟ ستاسي ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نی کی هلی میومنی هلی لرم چی ټول جوړ روغ او صحت مند بیاست. شروع لاس د لسم ټولګي دویم لوسته. نن ورځ موږ تاسې د میتابولیزم او غیر عضوي مرکبونو په اړه بحث کوو. موږ تاسې درس په د نهمې صفې څخه تر دیارلسمې صفې پورې دوام وکړي. هیله ده چې موضوع ته په دقت سره غوږ ونیسئ. میتابولیزم لکه څرنګه چې موږ په تیرو سیمفونو کې دا یادونه کړې وه چې یو ژوندی موجود چې دی هغه موږ د میتابولیزم د عملیې په واسطه سر پیژندلی سو، ځکه چې زموږ په بدن کې چې کومه انرژي څخه موږ استفاده کوو هغه د میتابولیزم د عملیې په پایله کې لاسته راځي. یعنی کوم خواړه چې موږ اخلو، پروټینونه، شحمونه، هغه د میتابولیزم د عملیې په واسطه زموږ د وینې دوران چې کله دوی داخلیږي هغوی په کوچني اعضاو باندې تجزیه کیږي چې د وینې جریان ته د داخلېدو قابلیت قابل وګرځي. وروسته بیا د وینې د جریان څخه چې مثال کوم اعضاوي ضرورت ورته ولري بیرته د هغه میتابولیزم عملیې د بلې برخې په واسطه دوی چکیر سره یوځای کیږي او هغه کومه برخه چې ضرورت ولري هغه ته ځان رسوي. میتابولیزم چې د موږ وایي یوناني کلمه ده چې د تغییر او بدلون په معنا سره ده. میتابولیزم د ژوندیو موجوداتو په بدن کې هغه کیمیاوي پروسه ته ویل کیږي چې د انرژي د تولید، ساتنې او کارونې لپاره ترسره کیږي. او زموږ او ستاسو په بدن کې ټول کیمیاوي تغییرات او بدلونونه چې مثال د ودې، ترمیم، تکثر او لکه څنګه چې موږ د انرژي د تولید لامل کیږي هغه د میتابولیزم د عملیې په واسطه لاسته راځي. او دا پروسه چې د موجوې د بدن د فعالیت د پرمخړلو لپاره اړینه ده، لکه د حجرې وده، د رقم بیا رغونه او د بدن عمومي فعالیتونه چې ټول مو یاد کړل. میتابولیزم چې د خپل په دوه ډول ویشل شوی دی، چې یو ترکیبي او تعميري برخه، ترکیبي تعميري برخه ده چې د انابولیزم په نامه سره یادیږي، او بل یې تخریبي یا تجزیوي برخه ده چې د کاتابولیزم په نامه سره یادیږي. میتابولیزم چې دی هغه موږ وایو کله چې خواړه زموږ مثال وخورو د خولې له لارې هغه بدن په کوچنی مالیکولونو لکه ګلوکوز، امینو اسیدونه او غوړي چې کوي یا شهم چې کوي ټوټه کوي. دا مالیکولونه چې دی د حجرو په دننه کې پروسس کیږي ترڅو انرژي په بڼه د مثال ATP چې د انرژي په نامه سره موږ یادو د ATP باندې تبدیلوي. انرژي د بدن د بیلابیلو فعالیتونو لپاره کارول کیږي لکه تنفس، حرکت او د بدن د تودوخې کنټرول لپاره. همدارنګه موږ وایو د میتابولیزم چې دی هغه پر عمر، جنسیت، روی د فزیکی فعالیت روی فرق کوي. کوم کسان چې ډیر فعالیت سره ترسي د هغوی په حجرو کې د میتابولیزم عملیه ډیر سرته رسیږي. مثلا کوم کسان چې ډیر سپورت کوي دوی چې دی غونډه د میتابولیزم عملیه چټک کوي ترڅو دوی چې کې ډېر انرژي تولید کړي. همدارنګه پر هورمونو باندې د جنټیکس باندې مستقیم اغیز لري، یعنی د دوی سره مستقیم تړاو لري. او د میتابولیزم عملیه چې ده هغه د هغه د پاتې موږ شو میتابولیزم پروسه خپل په ځان کې ولرو، دغه د لپاره باید موږ منظم ورزشونه وکړو، همدارنګه ښه سالم غذا ولرو او په کافي اندازه اوبه وڅښو، ځکه چې اوبه د میتابولیزم په عملی کې د میتابولیزم په عملی کې مهم رول لوبوي. ورپسې راځو انابولیزم ته. انابولیزم چې دی چې موږ او تاسو ویل چې ترکیبي یا تعمیري برخه ده چې موږ وایو هغه کم ساده مواد چې دی هغه را اخلي په پیچلو موادو باندې اړي. ساده دا سره تعریفولی شو چې انابولیزم د ساده موادو اړول په پیچلو مواد سره موږ ته په لاس راکوي. انابولیزم چې دی د میتابولیزم چې یو برخه ده، په هغه کې بدن کوچني مالیکولونه په لوی او پیچلو مالیکولونه بدلیږي، او دا پروسه چې ده د بدن د ودې، بیا رغونې او د انرژي د زیرمه کولو لپاره مهم رول لوبوي. انابولیزم چې دی هغه د ای ټی پی انرژي د تولید لپاره مثال په کار وړل کیږي. همدارنګه دوی چې دی د حجرې په جوړونې کې مهم رول لوبوي. کم نسجونه چې تخریب شوي د هغو کې په جوړولو کې، بیا رغونې کې مهم رول لوبوي. د انرژي په زیرمه کولو کې، په دغه ټولو کې د څه شي لري مهم رول لوبوي. دغه رقم نور ډېر مثالونه ورسره لرو. مثال موږ وایو د پروټین په جوړولو کې امین اسیدونه چې کله اول خو چې کله معدې ته ولاړ سي، د تیزاب په واسطه چې کیږي پروټین په امین اسیدونو باندې اوړي. دغه امین اسیدونه چې دي زموږ د وینې په جریان کې داخليږي. کله چې یو برخه زموږ د بدن یو عضله ضرورت پیدا کړي، انابولیزم د عملیې په واسطه هغه امین اسیدونه یو ځای کیږي او ورڅخه پروټین جوړیږي. همدارنګه د غوړو په جوړولو کې، د ګلایکوجن په جوړولو کې، په دې ټولو کې انابولیزم مهم رول لوبوي. او د انابولیزم ارزښت دی هغه هم ډیر ضروري دی، او د دې لپاره چې موږ ښه دغه عملیه ولرو، دغه لپاره لکه مخکې چې مو وویل، ښه خواړه، ښه تغذیه او ورزش مهم دی. ورپسې راځو کتابولیزم ته. کتابولیزم د انابولیزم سرچپه د مغلقو عضوي موادو اړول په ساده موادو یا په ساده موادو تجزیه کولو لپاره د کتابولیزم څخه دی. داسې ویلای سي چې د میتابولیزم هغه پروسه ده چې په ترس کې لوی او پیچلي مالیکولونه په کوچني مالیکولونو ماتیږي تر څو انرژي تولید سي. د انرژي د بدن د ورځني فعالیت لپاره چې د ډېر مهمه ده، لکه حرکت کول، تنفس، او د بدن د حرارت د تنظیم لپاره هم مهم رول لوبوي کتابولیزم. کتابولیزم د سیدان د سرتاسي چې موږ وایو دوی چې دي د کم کیمیاوي اړیکې چې دي هغه په ماتولو کې شر رول لوبي، یا د کم کوچ دغه میډیا ته چې کوم غټ ساختمان ولا مثال پروتین دی، شهم دی، کله چې میډیا ته ولاړ شي هغه د کتابولیزم په واسطه چې کیږي په کوچنیو مالیکولونو باندې اوري. لکه مثال دغه قندونه چې دي هغه په ګلوکوز، دغه رقم پروتین چې دي په امینو اسیدونو، دغه رقم د ټول کم دغه چې دي مرکبونه چې دي هغه په کوچني مالیکولونو باندې اوري. چې کتابولیزم چې دي هغه هم ډیر مهم ارزښت لري زموږ په بدن سیستم کې. ورپسې راځو د کتابولیزم وروسته بل عملیه ده. کتابولیزم چې دی عموما کله چې د نبات چې د فوتوسنتیز عملیه سرته رسي، په پایله کې چې کوم قندونه او اکسیجن جوړ شوي، دا قندونه او اکسیجن چې دی بیرته چې کیږي د کتابولیزم په واسطه ټوټه کیږي په اوبه، کاربون ډای اکساید او انرژي باندې. انرژي څخه نبات بیرته خپل د فعالیت لپاره استفاده کوي، او کاربون ډای اکساید چې دغه شي کیږي آزادیږي، او اوبه چې ډېر وخت به تاسو د پانو پر مخ باندې کم ساس کې لیدلې اوسه چې هغه شي سوي د دې عملیې په ترڅ کې رامنځته سوي، یا هم پاتې اوبه چې هغه نبات ورڅخه استفاده کوي. ورپسې راځو د اسمیلیشن او ډیسمیلیشن عملیې پیژن. اسمیلیشن او ډیسمیلیشن چې دی د میتابولیزم دوه مهمې پروسې دي چې د بدن د انرژي او ودې لپاره کارول کیږي. دواړه د موادو بدلون او انرژي کارولو پورې اړه لري. راځو اوس نو د هر یوې جلا پیژنو. اسمیلیشن چې دی هغه پروسه ده چې په ترڅ کې د بدن هغه مواد چې د خوړلو لارې ترلاسه کیږي په خپل جوړښت کې شاملوي، او د ودې ساتنې او فعالیت لپاره کاروي. د دې ځانګړتیاوې چې دی دوی چې دی د ودې لپاره مواد آماده کوي. همدارنګه د انابولیزم برخه کې مثال مهم رول لوبوي چې موږ وایي اسمیلیشن چې دی انابولیک پروسو کې برخه اخلي. مثال د انابولیک پروسې خپل برخه ده چې په هغه کې کوچني مالیکولونه په لوی او پیچلي مالیکولونه بدلي، او د انرژي د زیرمې لپاره هم مهم دی. ورپسې راځو د اسمیلیشن چې دی. د اسمیلیشن هغه پروسه ده چې په ترڅ کې د بدن لوی او پیچلي مالیکولونه ماتیږي تر څو انرژي خوشې شي. عین لکه کټابولیزم چې موږ وویل چې دی چې به دی د خپل د کټابولیزم یو پروسه کې شمیرل کیږي. رازو په دې کې چې ډېر مثالونه موږ لرو. ورپسې د انا اسملیشن او دسملیشن وروسته موږ راځو په میتابولیزم کې غیر عضوي مرکبونه وای. د هغو څخه لومړی راځي اوبه. اوبه چې دی هغه موږ او تاسې په اهمیت او ارزښت باندې پوهیږو چې هغوی د زموږ د ژوند دپاره د ژوندي موجوداتو د ژوند دپاره څونه ارزښت لري، چې په تېرو لوستونو کې هم موږ یادوري کړې وه. اوس نو راځو په میتابولیزم کې څه رول لري. څرنګه چې زموږ د خارج مثال شاوخوا چاپیریال د اوبو چې دپاره ډېر ضرورت لري، دوی همدارنګه زموږ د بدن داخلي سیستم چې دی هغه هم د اوبو څخه جوړ شوی دی، او د هرې عملیې د سرته رسېدو لپاره اوبه چې دي ورته ډېر ضروري دي. اوبه چې دي خپله په دوه ډوله موږ ویشو، په داخل د سیستم کې یا په میتابولیزم د عملیې د رویه، چې یوې چې دي آزادې اوبه دي او بلې هم تړلې اوبه دي. راځو دې دواړه په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی چې دی تړلې اوبه وایي، تړلې اوبه چې دی هغه اوبه دی چې د مالیکولونو یا مالیکولي جوړښتونو سره کیمیاوي یا فزیکي اړیکه لري، او په اسانۍ سره د استعمال یا لیږد لپاره مثال آزادې نه دي. او یعنی دوی چې دی په عموما کله چې آزادې اوبه ونه اوسي، تړلې اوبه چې کېږي ځان ښکاره کوي. او دوی چې دی مالیکولي مثال په مالیکولي تړاوونو کې مهم رول لري، لکه مثال د اوبو د پروټینونو کاربوهایډریټونو یا نور مالیکولونه چې کوي سره تړلي وي. بل چې دی محدود حرکت لري، او د فزیکي او کیمیاوي تعاملاتو کې برخه اخلي، او د یخېدو یا بخارېدو ستونزه مثال موږ وایو چې دغه کم د اوبو په اسانۍ سره چکی نه یخیږي یا هم نه په براس نه بدلیږي، او په میتابولیزم کې هم مهم رول لوبوي. مثال موږ ویلی سو د پروټینونو یا حجوي غشاګان سره تړلې اوبه، او همدارنګه په مالګه یا شهمونو کې شاملې اوبه. ورپسې راځو آزادې اوبه چې دي. آزادې اوبه هغه اوبه دي چې په حجره یا موادو کې په آزاد توګه شتون لري، او د بدن لپاره په اسانۍ سره د استعمال وړ وي. او دوی چې دی مثال موږ وایو په آزاده بڼه پیدا کیږي، زیات فعالیت سرته رسوي، د براس کېدو یا د بخارېدو یا هم یخېدو وړتیا لري، همدارنګه په میتابولیزم کې هم خپل مهم رول سرته رسوي، او د بدن اړتیا پوره کوي. چې زموږ بدن کې چې کوم اړتیا اوبه ته اوسي، هغه ټوله د څه په واسطه؟ د آزادو اوبو په واسطه پوره کیږي. عموما موږ وایو آزادې اوبه چې دي هغه د میتابولیزم په ټول فعال، او مثال کوم چې فعال ونه اوسي، په دې ټول په کوم ټولو کیمیاوي تعاملونو کې برخه اخلي. او دوی چې دي مثال د حجرې د داخلي توکو په واسطه، چې کله دوی مثال نوي حجرې رامنځته کیږي، دغه آزادې اوبه په مصرف رسیږي. تړلې اوبه چې پیدا کله چې آزادې اوبه په مصرف ورسیږي، خلاص شي، تړلې اوبه به چې کوي د آزاد اوبه په ځای راځي او فعالیت مخته وړي. که چیرې مثال دغه آزاد اوبه ونه تړلې اوبه پر ځای راځي، خپل تړلې اوبه چې دي هغه بیرته د آزاد اوبو څخه چې لري منشا اخلي، یعنی د آزاد اوبو څخه لاسته راځي. او دغه رقم موږ وایو چې اوبه چې ده یوازې په کیمیاوي تعاملونو کې نه، دغه رقم زموږ د ژوند په ټولو برخو کې چې لري مهم رول لري، او خپل د حجرې شاوخوا ټوله معنی ولې زموږ داخلي بدن ټول سیستمونه چې دي یا ټولې اعضاوې چې دي هغه ټوله د اوبو مثال ته ضرورت لري د خپل فعالیت د سرته رسول لپاره. یوازې که چیرې حجره لا په نظر کې ونیسو، چې موږ وایو حجره چې د هغه څه د شاوخوا ټوله مایع نیولې ده، یعنی د مایع په داخل کې حجره چې لري قرار لري، او داخلي برخه چې ده هغه هم څه د نیمه مایع ماده ده. او د دې کوم فعالیتونه چې کله سرته رسیږي د هغه تعاملات لپاره اوبو ته څه لري مهم اړتیا لري. دغه رقم زموږ د بدن داخلي سیستم د تودوخ په کنټرول کې هم اوبه مهم رول لري، چې دغه کم کیمیاوي تعاملونه چې سرته رسیږي په نورمال د تودوخې اندازه کې سرته رسیږي. که چیرې د دغه تودوخې اندازه چې څه خپل تر اندازې لوړ شي، د کیمیاوي تعاملاتو د تخریب لامل کیږي، یعنی کیمیاوي تعاملونه خپل فعالیت په سم ډول سره سرته نه رسیږي. او تقریبا د کم زموږ د داخلي بدن چې دی هغه موږ د 15% څخه تر 15% چې جوړ کړی دی اوبه جوړ کړی دی. نو که چیرې دغه اوبه زموږ په بدن کې کم سي، موږ د ډیرو ناروغیو د ډیرو مثال مشکلات سره مخامخ کیږو، ځکه چې زموږ بدن کې کم انرژي تولیدیږي د فعالیت د سرته رسولو لپاره. هغه کم تعاملات چې دی هغوی ټول اوبه ته ضرورت لري، او د هغوی کمښت زموږ د انرژي کمیدو زموږ د حرکتو د مثال خستګي احساس کول د ټول پچ پورې کیږي د اوبو د کموالي لامل رامنځته کیږي ډېر وخت. دا زموږ او ستاسو د نن موضوع ان شاء الله چې په موضوع کې کوم مشکل ونه لري زموږ د موضوع اخیرنی برخه کې درې پښتنې لرو تاسو خپل کتابچه راوخلی او نو موري پښتنې خپل ځان سره نوٹ کړئ. لومړی پښتنه ده، میتابولیزم څه ډول یوه عملیه ده او په څه ډول ده؟ میتابولیزم څه ډول یوه عملیه ده او په څو ډوله ده؟ هغه ډولونه یې واست که چیرې واضح هم کړي ښه خبره ده. دویم سوال، کټابولیزم واضح کړئ د مثال سره. دریم سوال، اسمیلیشن او ډسمیلیشن څخه مطلب څه شی دی؟ هغه دواړه واضح کوئ او وایاست چې څه دنده سرته رسي. ستاسي ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکړي